بس عمل شکل دا چې مرض د تولید د ورتیا نه لري، بلکې د مرض د وقایې په خاطر باندې په بدن کې انټي باډیانې جوړوي، انټي باډیانې تشکیلوي چې همدغه انټي باډي بیا پاینده کې د همدغه وایرس چې کله زموږ ستاسو بدن ته داخل شي لمین زوړي.
ډاکټر صاحب، ځینې داسې خبرې هم کیږي چې دا کورونا واکسین ځاندردي لري، یا ځینې داسې نورې اوازې او خبرې هم شته، دا خبرې څومره رښتیا دي؟
اصلا اول خدا دا چې باید دغه واکسین په خلاف باندې چې کوم منفي تبلیغات هغه غیر علمی منفی تبلیغات روان دي، نو په هماغه اساس باندې دوی هم دا چې وقده کوي چې دغه واکسین ضرر لري. در حالی کې همدغه جانسن اینڈ جانسن واکسین په هر یو میلیون نفرو کې یو سایډ افیکټ لري چې هغه ته گل بلیډر سنډروم وایي. نو دا چې په یو میلیون خلکو کې رامنځته کیږي د دې هغه واقعیت یعنی په نشت حساب دي، نور دغه خاص اورز جانبی نه لري، او له دوه تیاو نه نیول تر درې نیو فیصد پورې دا زموږ ستاسو بدن کې هغه انټی باډیانې دغه ټایټر امنس کیږي تر څو چې دغه وایرس بیا پاینده کې زموږ ستاسو بدن ته شکل داخل شي هغه مخکل دینه چې مرض ایجاد کې هغه لمینځه وشي. هدف می داده چې دغه ټول واکسینونه خصوصا چې زموږ ستاسو په هیواد کې اوس فعلاً لپاره جانسن اینڈ جانسن کمپنی واکسین چې زیات وارد شوی ده، او غواړي چې اکثرا دولتي مامورین وي که مثلا د اردو ملي او د پولیس یا امنیتی منصوبین وی همدارنګه محصلین او متعلمین او استادان د همدغه واکسین لاره نه واکسین شي. زما ورته توصیه ده دا چې دا د هیڅ غیر علمی او غیر اکاډمیک منفی تبلیغاتو ته غاړه کې نګدي او واکسین شي تر څو چې هم خپل ځان ته او هم خپل فامیل ته او هم خپل هیوادوالو ته د مسؤلیت لاره رامنځته کړي وي. نو په همدې اساس باندې څوک چې د دې واکسین په خلاف باندې تبلیغ کوي هغوی اولن باید مطالعه وکړي چې آیا دا کوم خبره چې په دې رابطه باندې کیږي آیا د واقعیت لري که اسې د واقعیت نه لري دي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې دغه هر څه چې خلک تبلیغ کوي د غیر علمي دي، غیر اکاډمیک دي، د یو ډاکټر او متخصص په صفت باندې زما ورته توصیه دا ده چې باید همدغه چانس نه استفاده وکړي، ځانونه باید واکسین کړي تر څو چې پاینده کې د دې مرض د هغه ناخوالو او اختلاطاتو څخه مسؤل پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل خبره دا هم کیږي چې دا واکسین چې کیږي دا ځوانان لاولاد غورځوي، د دې اوازې په اړه تاسو څه وایست؟
د ټول غیر علمی خبرې دي، د ټول منفي تبلیغات دي، د همدغه منفي تبلیغاتو پر اساس باندې د خلکو اذهان مغشوشوي تر څو چې دغه واکسین څخه ډډه وکړي. نه د بې اولادي سبب کیږي دا واکسین، نه د رواني ستونزو او مشکلاتو د ایجاد سبب کیږي، دا کاملا غیر علمی غیر اکاډمیک خبره ده. بیا هم د یو ډاکټر په صفت باندې زما ورته توصیه دا ده چې په دغه پروپاګندو باندې په دغه منفي تبلیغاتو باندې اعتقاد ونه کړي، باید ځانونه واکسین کړي. خدای مکړه داسې یو حالت داخل نشي چې بیا افسوس او ارمان کوي په هغه وخت کې بیا واکسین یا دغه وقایه دغه دواګانې بیا هیڅ فایده نه لري، ځکه وایرس په تبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوی نه لري. کورونا هم یو وایرسي آفت ده، یوازینی او د ټولو نه ښه لره که هغه ماسک ده، که هغه فاصله مراد کول دي، که هغه اجتماعاتو کې نه ګډون کول دي، که هغه د لاسو پریمینځل دي، د حفظ الصحې مراد کول دي، له دغه ټولو څخه د واکسین د تطبیق د دې وبا د مخنیوي په خاطر باندې له ټولو نه مؤثر او مهمه لاره واکسین ده. نو زما ورته توصیه ده چې باید واکسین وکړي، دا د خلکو په منفي تبلیغاتو پسې لاړ نه شي، ځکه که چیرته داسې وای نو WHO چې په ټوله دنیا کې یو صحي سازمان ده، نو هغوی خو نه غواړي چې ټوله دنیا وګړي یا بې اولاده شي او یا هغوی په رواني ستونزو باندې اخته شي چې پاینده کې بیا کوم بله مشکل وي. موږ تاسو باید خپله عقلا منطقا باید سوچ وکړو چې آیا دا بعضې خبرې کیږي دا کوم علمي اساس لري که نه لري. خو که چیرته بیا موږ ته یو موضوع مشکوک وي، نو باید کوشش وکړو چې په هغه رابطه باندې یو څه مطالعه وکړو. اسې اوایي د اوازې په شکل باندې باید موږ تاسو مخ ته لاړ شو.
مننه. د پای پوښتنه مو ډاکټر صاحب دا ده چې ځوانانو ته له کوم عمر څخه باید واکسین پیل شي؟ یعنی تنکیو ځوانانو ته هم ضروري ده کنه؟
او دغه د واکسین تطبیق معمولا د 14 کلنۍ نه وروسته د تنکی ځوانانو لپاره ټول هغه څوک چې هغه نوې بلوغیت ته داخل شي، د بلوغیت مرحلې ته داخل شي، هغوی کولی شي که نر وي که ښځې وي هغه باید واکسین تطبیق کړي. مجلوغ باید حتما دغه واکسین تطبیق کړي، حتما یې باید تطبیق کړي، او حتما یې باید تطبیق کړي، ځکه چې محصلین چې کله پانتونونه یا مکتبونه شروع کیږي هلته بیرته اجتماعات زیاتیږي. که چیرته خدای مکړه دوی په مابین کې یو څوک په دې باندې هغه وي مصابي، بیا کولی شي چې ټول سمت دغه وایرس انتقال شي. زما توصیه ورته د یو ډاکټر په صفت ده چې هغوی ټول باید دا واکسین تطبیق کړي مخکې له دې نه چې ناوخته شي، باید واکسین تطبیق کړي چې وقایه له تداوي څخه ډیره زیاته بهتره ده.
درنو اوریدونکو دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت اوسمهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 پراختیایي پروژې لري، خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملن د جګړې لامل څومره رغنیزي پروژې چې کلی او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر رغنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ وزارت پرمندګۍ زموږ برنامې او هغه مشکلات چې موږ را پیښ شوي دغه شریک کړم. دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو. نتیجه هم د دې لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، وېسدي یا یو بم ورته کېږدي ونړۍ. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته. او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په پاتیلو ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده یا هم عملا پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې پوکې ولایت کې کنس ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سوله وی جنگ نه وی، هلته موږ کار کوو. تو ولسوالۍ کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروله.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی؟ یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زمونږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی، زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه هم دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کیږي، زر زر دیو بل لاس تولیږي، نو موږ نشو کولای چې هغه ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغه کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولسته څه د پاسه 1 میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولسته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1 میلیونه کاري ورځې خپل ولسته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا ده چې د تاسیساتو نه کېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري، او هغې سره د تفکیک نه شته چې کوم بلډنګ وران کړم، کوم وران نه کړم، کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کړم. عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي، او کله منفی تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراعتېږي، او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نه شو اچولی. نو معمولا د هلته پروژې موږ ځنډنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسي دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک پیدا شي؟
مونږ به په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولې. معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي. نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي. نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بیل شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمدلله په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلې. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نه شته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز کړو، امن ساحو ته وګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟ بله شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلي او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی جریان کې دی. هغې که زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي، یو ډاټا کنکشن چې دی په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې 2 ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په 2 کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې مونږ باقي چاني نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه 50 میلیونه ډالر پروژه چې و چې شپږ سوه مکاتبو پکې ته عادت لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې هم چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع
کړو. موی صاحب، بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نامنو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دي او بل د هغې نظارت دی. مونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمون کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغه نظارت کی ګوري د کیفیت او د قیمت په اړه باندې هغه نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنیده جنگ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او بی کیفیته یو خدمات مونږ باندې په خبره ده چې ماتلي کو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ تکرارانه او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي دسترخوان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي دسترخوان برنامه خو للاالهم څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته. دی تر اوسه پورې مونږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې مونږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو 130 ولسوالۍ وې، هغې کښې شروع کړې وه د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم 1 میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توضیح کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر کوشش دي، چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کښې تقریبا 9600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې مونږ 238 شوراګانو کښې 2600 فامیلونو ته مواد توضیح کړي دي، او هغه د کوچیانو برخو کښې تقریبا 9000 فامیلونو ته مونږ مواد توضیح کړي دي. نو انشاءالله چې هغه ښه روانه ده، هغې کښې دومره جدي مشکل نشته، د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، ښه روانه ده، هغې کښې د جدي مشکل مونږ دی پیدا کړی.
افغانستان د کلي او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه هم مننه، نه ډېره مننه.
ظلم یو یو الله خبر ده، ظلم یو یو الله خبر ده، د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدائے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شمع دعا دعا درد کو زما دے سن خدایا زما دے نصیب خدایا ہم سو لے گلش گلش ہوتے ہو رہا کندے وہم وہم پڑا جڑ ماں کندے وہم وہم پر جڑا جاڑم خلق کرم نیم نا یم ل جانا نا جانا نا جدا شو تڑ هر سو بدا سے دا سے جدائی وا هر سو بدا سے دا سے جدائی وخد نسان دچ زان سر سر پوی تم تم بدے سوڑکڑم تم 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 بدے سوڑکڑم نہ بدیا کم آیا کم نبا در درکڑم رو مائن کرما قدموں قدموں دے خدا مائن کرم جنے زمان زمان لپاروا واخلا کا دو